موږ په آینده کې چې بیا تحقیقات کې شروع شو چې وینو چې آیا اصل برون وجود لري که نه، ولی تر اوسه پورې کوم شهره، کوم ښار، کوم ساختمان چې دلالت وکړي په اصل برون کې وجود نه لري.
که د همدې بودیزم د اثر پر آثار باندې راته معلومات راکړي چې داسې ویل کېږي چې ځینې آثار یې تخریب شوي دي، ځینې قاچاق شوي دي، ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو پرمختګونو مطالعات په دې برخه کې څه شی چې څونه آثار تخریب شوي دي او څونه آثار فعلا دلته موجود دي، کشف شوي دي، وروستي پرمختګونه په دې څه کې څه دي؟
تر اوسه پورې خو د کافي معلومات نه لرم. مخکې څه کارون شوي دي په مساینه کې، هغه وخت چې موږ په 2008 میلادي کال کې چې موږ کار ته شروع کړو په مساینه کې کاملا د مساینه کې ساعت بستنی فریز شوې ده او قاچاقبران وزه تاییدوم چې هلته غیر قانونی افراز شوې ده. منتظ د هغه وخت چې کار رسمي او قانونی په مساینه کې شروع شوې ده، تر اوسه پورې نه کوم قاچاق دی نه کوم آثار تخریب شوې ده. من تامو شردما خواهش داده چې باید اگر مواد کیمیایی اما تجهیزات چې باید مو شرولت دارم چې باید دیو مجسمه یا اثر باید وقایر شي، مو باید دا تایید شي چې امکان محترم وزارت باید دا شیان ما ته عمله و که چه انشالله پروژه روژه که دا ساعت انشالله خلاص شي.
او دا سه هم ویل کېږي چې د قانون وزارت یا هغه چینایي شرکت چې په مساینک یا دغه کان کې دوی غوښتله پانګونه وکړي، دوی خپل کار په دې خاطر درولی دی چې په دغه ځای کې دغه تاریخي آثار اوس هم موجود دي او دا لا په سمه توګه نه دي محفوظ سوي. ستاسو معلومات څه دي چې واقعا یوازنی عامل د دې لپاره چې دغه د کان د استخراج چارې ځنډول سوي دي همدا تاریخي آثار دي که نه نور عوامل هم په دې ځای کې دخیل دي او موجود دي؟
نه، دا مسله خو دوام لومړی چې کار هلته شروع شو لږ ډېره مشکلات وو، د دې هغوی اصلي مشکل د هغوی دا و چې باید لومړی دا آثار خط شي، افراد شي او دې بل ځای ته انتقال شي. خو اوس دا مشکل نه دی، هدف دا دی چې هغوی باید لومړی هغه مقدماتي کارونه هلته وکړي چې تر اوسه پورې هغوی داسې کارونه نه دي کړی. دا خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې د صادرکات او بعض وسایل تجداد موږ ضرورت لرم. دا مسله د وزارت محترم معدن په غاړه دی چې دوی باید وختن وخت ما ماده وکړي. دا مشکل اساسي دا نه دی چې دا درغون آثار د دې معنی کردي، دا مسله بیخي مزده اومه.
د افغانستان د لرغونپوهنې رئیس عبدالقادر تیمري و داسې راپورونه وایي چې د لوګر په مساینک سیمه کې د برونزو د زمانې یو ښار کشف شوی، خو ښاغلی تیمري وایي چې دغه راپورونه نسي تاییدولی. په پکتیا کې کلتوري محدودیتونه دومره زیات دي چې لا هم نجونې نسي کولی ښوونځیو ته ولاړ سي، خو اوس تر یوه حده خلک پوهېدلي او ورځ تر بلې پکې د ښځینه ښوونکو شمېر هم لوړېږي چې اوس تر 200 زیات دي. نور حال د داود تپان په رپورټ کې.
پکتیا د هیواد یو له ولایتونو څخه ده چې د کلتوري محدودیتونو په اساس په کې نجونې ډېر کم تعلیم ته پرېښودل کېږي، خو په دې وروستیو کې د عامه پوهاوي کچه تر دې بریده رسېدلې ده چې د ښځینه ښوونکو شمېر هم پکې لوړ شوی دی. د دې ولایت د پوهنې رئیس مهتاب الدین موحد وایي چې په ولایت کې سربیره په کلتوري ستونزو بیا هم د ښځینه ښوونکو استخدام ته پام کړی دی. نوموړی زیاتوي په ټوله پکتیا کې 3000 شاوخوا نارینه او ښځینه ښوونکي لري چې 221 یې ښځینه دي او په ښوونځیو کې په تدریس بوختې دي.
مونږ په پکتیا کې جمله مجموعه چې د 3013 ښوونکي لرو، ذکور او نس البته پکې شامل دي. 221 دي اناس معلمین دي، همدغه شانتي 2009 چې دي ذکور دي.
دا موحد په خبره چې د ښځینه ښوونکو په برخه کې دوی د استخدام ستونزه نه لري، ولې لویه ستونزه یې هماغه کلتوري ستونزه ده چې د ښځینه ښوونکو د کار مخه یې ډب کړې ده.
په مجموع کې د ښځینه استادانو په بخش کې مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه که تعلیم هم لري هغه بیا نازلېږي مونږ ته.
نوموړی دا هم وایي چې د ښځینه ښوونکو استخدام او د هغوی کار ته زمینه برابرول خاص شرایطو ته اړتیا لري، او په مجموع کې یوه ستونزه هغه ده چې ښځینه ښوونکي امتیازي معاش غواړي.
خزینه خون کو دوباره امتیازی معاش یا منطقوی کم امتیاز ورته ورکول کیږي د دې پالیسی ډیر یو جزئی بخش ده زه وایم په مجموع کې د دولت هغه جندر بخش کې کم پالیسی ده که خزینه معلمین دي که نور اداراتو کې خزینه کارمندان دي دغه نه ده مراد شوی نو دې لپاره چې مونږ خزینه کارمندان معلمی ته جذب کو یا په ادارو کې ماموریت ته وګمارو دې ته یو خاص شرایطو ته ضرورت لرو
په پکتیا کې دغه 222 خزینه خون کې په داسې حال کې دنده اجرا کوي چې په تیرو دوه کلونو کې د پکتیا لیدار معلمین څخه نږدې 200 خزینه زده کوونکي فارغې شوي دي چې د چارواکو په خبره عملاً کولای شي د ښوونکو پایز دنده اجرا کړي خو ځینې یې وایي پرته له امتیازي معاش څخه به په دومره ستونزو کې دنده اجرا نه کړي
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
و 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سید لوبول میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خو ترغه مخ کې یو رپورت لرو د هلمند شات یا اصل کڅه هم د هواد په کچا ځنګړې کیفیت او نوم لري خو د مچیو ساتونکو وی ملي سوداګر او د کاروبار کسان دي د دوی د شاتو په بازار موندنه او شهرت کې امراسته وکړي د کارډیف ماسسي مسولین وی په هلمند کې په تیرو دوه کلونو کې 2000 کیلوګرام شات تولید شوی دی الیاس د ای پر دې مسلې لسمي رپورت را لېږلې
په هلمند کې د کارډیف یا د کرهنې د ودې او کلیو د پراختیا د موسسې مشر بریالی هلمند وایي په تیرو دوه کلونو کې د 800 په شاوخوا کې د شاتو د مچیو صندوقونه ویشلي دي او په دې برخه کې د ورځې نه بلې ته د کسانو علاقه ډېریږي چې ورسره جوخت د شاتو په تولید کې هم زیاتوالی راغلی دی بریالی هلمند چې د شاتو د مچیو د روزنې او د بازار موندنې اړوند یو ورکشاپ کې خبرې کولې وویل د مچیو د ساتنې او د شاتو د تولید په برخه کې د کروندګرو علاقه ډېره سوې ده
په داسې حال کې چې د هلمند د شاتو خوند رنګ او ذایقه یو خاص ډول ده او هر منطقه د هر منطقه شات هغه خپل خوند او رنگ لري او د هلمند شاتو هم خوند هم رنگ بهترین دي خوندور دي او ان شاء الله د افغانستان هر مارکیټ ته چې دا شات ورسیږي زیات منانیم چې ډیر به مشهور شي او خلک به او ډیر منوال به پیدا کی زموږ شات پر ډیر دودي د بزګرو علاقه ډیریږي مچي کده یې موږ ډیر توزیع کو بیا که د شاتو مقدار دلته زیات تولید شي او موږ بازار موندنه نوي کړي
کچوم په هلمند کې د شاتو تولید ډیر سابې کنه لري خو په دې ورستوي دوه کلونو کې دوه تولید ډیر سوته بر علي هلمند وای کده هلمند د شاتو د پاره چې شو خوند او رنگ لري بازار موندنه وسی د کاروبار کسان د پاره به یو هم مهم اقتصادي منبع جوړ شي په یوه وخت کې د شاتو د مچي خوندان او ساتون کې وای وسنی شات چې شو بازار لري خو کچيري د دوی تولید ډیر سیارتي لري چې د هواد سیمه او نړۍ تر بازارونو پرې
ما خپل د سلويشت صندوق سره 210 کیلو اصل دا سره وريدي بعضي انډوالان دي چې د سلويشت صندوق سره 200 او 250 تر 300 پورې لا سره وريدي یوازې په هلمند دا اصل نه مصرفيږي
مشکلات مو دا درلود چې موږ زده کړنه درلود لپس زده کړی کې مو بیا پراغه باندې تقریبا زده کړی 6 کال مو ډیر دغه 6 کال ما تقریبا سلويشت صندوق مو چې دغه کړی په دې کې اېد یو به ډیر اېد لري
دا کسان وایي تر دې د مې د شاتو بازار شته او ان کله کله تر تولید وړاندې هم خلک وړاندیز کوي او د دوی څخه د شاتو غوښتنه کوي د کارډیف د موسسي مسولین وایي دوه کله کې په هلمند کې د شاتو د مچیو شنو خونو او چرګانو د روزنې په برخه کې کار کوي او پرتون کله کې د کرهنې او مالداري په برخه کې ګڼ شمیر پروژې ولري چې زورګونو کروندګرو ته د کار او شو مسلک زمينه برابر شي
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر منوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان او ازبکستان د والیبال د ملي ټیمونو د لوبي پاړه جزئیات درته خبرو چې د لوبه د افغانستان ملي لوبډلې ګټلې ده همدارس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ورستوي تمرینونو او د اکسفورد یونیورسيټي په وړاندې د دغه لوبډلې د بریا پاړه باندې درته عمره کلرو قدر سمخ کې د ونې مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د والیبال ملي لوبډله وتوانید د ازبکستان ملي لوبډله ماته کړی. دا لوبه په بنگلاديش کې وشوه چې په فایله کې افغانستان په 50 سټونو کې اتلولي خپل کړه. افغانستان په خپل ګروپ کې له ترکمنستان سره هم لوبه کوي او کچیرته دا ټیم هم وګټي یا په لوړ امتیازونو سره دغه سیالي ورپېږدي، بیا هم کولای شي نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویل چیر باسکټبال سیالۍ د کابل ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدي. په دې سیالۍ کې د افغانستان له شپږو ولایتونو څخه لوبغاړو برخه اخیستې وه چې د کابل لوبډلې میمنې ته ماته ورکړه. کابل لوبډلې شپږ دېرش د یو دېرش په وړاندې میمنه ماته کړه. د افغانستان د پارا اولمپیک فدراسیون وایي چې تل یې د سره صلیب د کمیټې په مرسته لوبې ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي په یو تمریني کمپ کې د ګډون په خاطر د بحرین پلازمینې مانامې ته ورسېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل دغه تمرینونه 2018 کال نړیوالو لوبو ته د چمتووالي په خاطر ترسره کیږي. د ښاغلي کاظمي په خبره په دې تمریني کمپ کې به افغانستان د لاوس له ملي ټیم او همدارنګه د بنگلاديش له ملي لوبډلې سره په لاوس کې لوبه وکړي. د اونې مهم سپورتي خبرونه مو واردل را بشو. د پروګرام لومړی مطلب ته البته لومړی مرکز چې د افغانستان د والیبال د فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی سره مو کړی ده. افغانستان د آسیا په یو لړ لوبو کې ازبکستان ته ماته ورکړي. دغه لوبه د بنگلاديش په ډاکي ښار کې شوې. افغانستان په 50 سټونو کې ازبکستان د والیبال ملي لوبډله ماته کړې. دا چې نور جزئیات څه دي په دې مرکې کې سره اورو.
دا واقعا یو لوی لاسترونه د دې ټورنمنت اوله مسابقه زموږ د دې مسابقاتو دی. یو ډیر پیاوړی ټیم سره و او افغانستان وکول شو چې په 15 میدان کې ازبکستان ته شکست ورکړي. او ان شاء الله چې نن ورځ چې د اکشن دی ورځ دا سیالي ډیره مهمه او تیر ورځ هم بنگلاديش سره دوستانه مسابقه واغی ته شکست ورکړی. نو ان شاء الله د ورزشکارانو مورال ډیر لوړ ده او ان شاء الله چې فائنل ته ودی لارم.
ازبکستان او ترکمنستان چې د افغانستان سره په یو ډله کې دي، څومره تکړه لوبډلې دي په آسیا کې؟ ځکه چې هغوی ته د افغانستان په نسبت زمینی هم د والیبال کولو ډیره برابرۍ وي.
د دواړو لوبډلې امکانات لحاظ د افغانستان د ملي لوبډلې نه امکانات زیات دي او په رینکینګ کې هم د ازبکستان سره موږ په یو ردی کې، لیکن ترکمنستان زموږ 15 درجه په لوړ یا سعودي کړی دی. نو بیا هم موږ د غوړندوینې د دې چې ان شاء الله د ترکمنستان سره به هم زمیر لوبډله لوبډی رښوی او ان شاء الله د افغانستان په نافو باندې تاونی.
جمان په دغه لوب کې څومره ټیمونه سره راغلي دي او د افغانستان د ګټلو چانس څومره زیات دی چې آیا وب کولای شي چې دغه تورنمنت وګټي؟ که څنګه
په دې سیالي کې و ملکونه حصہ خسیده چې په الف ګروپ کې افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان دی. په بی ګروپ کې پوربا، بنگلاديش، مالدیز، نیپال او قرغیزستان دی. موږ ډیر زیات امیدوار یو چې افغانستان به نیمه فایلوبې ته حتما ان شاء الله رمومي، خصوصا که سبا لوبه وګټي نو فایلوبې ته هم ډیر زیات چانس شته. نو ورزشکارانو ډیره زیاته امادګي نیولې وه، درې میاشتونه له پردي خواهی دي فزیکي تمرینات کول، تخنیکونه او تکتیکونه یې ټول اماده کړي وو او معلومیږي چې د ازبکستان لوبه وګټله ان شاء الله د ترکمنستان څخه به هم وګټي.
ښاغلی پوپلزی، زما په نظر خو په دغې لوبډله کې ما یوازې سیار رحماني وپیژنده، ډېرې نوې څېرې هم په ملي ټیم کې شاملې شوې دي د افغانستان له خوانه. څوک څوک دي په دغې لوبو کې؟
په دې لوبډله کې عطا محمد مزار شریف نه دی، امید